السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه په کابل کې د سهار و بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پاتې ورسېدې د ازادي رادیو خبرونه سر له همدې شېبي پایل شو چې د ماخام تر و بجو دوام کوي نن دوشنبه د 1499 مریض کال د وری یا حمله 13 نیټه د 2000 میلادي کال د اپریل 6 سره برابر ده زه اکرام الله اکرام مو درامین کاکړ په تخنیکی مرسته د نن ورځې د پایل په نیم ساعته پښتو خبري مجله کې هرکلی کوم او ری چې د افغان سام ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې د غړي او ګمارنه د وسله لپاره درولې هر ګوای ولسمشر د هیواد سیاسي مشرانو په غوښتنه امر کړی چې د کابینې د نویو غړو ګمارنه تر 15 ورځو ودرېږي څو د سیاسي خبرو لاله ډیر فرصت رامنځته شي نور موضوعات هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه نام د خبرونو سرټکی په افغانستان کې د کورونا وایرس ډیر نوري مثبت پیښې ثبت شوی نن د تورخم او سپین بولدک للاري د افغانانو پر مخ خلاصيږي او د ایران ولسمشر حسن روحاني اعلان وکړ چې لراتونکو شنبه یعنی د حمل ل درويشتمي واړه او کم خطر کارونه بیرته باید پایل شي بشپړ خبرونه په افغانستان کې د کورونا وایرس ډیر نوري مثبت پیښې ثبت شوې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې ورستۍ مثبت پیښې په هرات کابل نیمروز کندوز فاریاب او دایکندي ولایتونو کې ثبت شوې دي د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د نویو پیښو په ثبتېدو سره په دې هیواد کې د کورونا ټولې مثبت پیښې 318 ته رسیدلې دي بل خو د راپورونو په اساس په افغانستان کې په کورونا وایرس لومړنی اخته شوی ډاکټر هم مړ شوی که څه هم د عامه روغتیا وزارت لا تروسه په دې اړه رسمي سند ویلي خو راپورونه وایي چې ډاکټر حنیف الله د فامیلی طب متخصص وو په افغانستان کې د کورونا وایرس سره د مبارزې د ملي اتحاد غړی او چې د کورونا د ناروغۍ له امله مړ شوی په دې سره په دې هیواد کې د دغه وایرس له امله د مړو شویو شمیر 8 کسانو ته رسیدلی دی نن د تورخم او سپین بولدک لارې د افغانانو پر مخ پرانستل کیږي په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان سره سم بنن ل دوشنبه تر پنځ شنبه چې د اپریل ل شپږمې تر نهمې د تورخم او سپین بولدک لارو په پاکستان کې سار افغانانو ته اجازه ورکړل شي چې افغانستان ته دنه نشي پاکستان د مارچ په 14 تورخم او د مارچ په لومړۍ سپین بولدک چمن لار د افغانانو د تګ راتګ لپاره بندي کړی چې لاملې په دواړو سیمو کې زرګون افغانان به برخلیک او وسار پاتیشول د لارو د بندښت اصلي علت د کورونا وایرس تخپریدو مخنیوي یاد شوه تازه د ننګرهار والی شاه محمود میخیل 13 ورځ نه وخت ویلي چې د تورخم لاري افغانستان ته ټول راتونکو مسافر به د سوار لسنه تر 21 ورځې پورې په تورخم کې قرنټین شي او هیڅ څوک ترې نه مستثنا کیږي
زما هیله د ټولو افغانانو نه چې واسطه کیږي مې د تزرب نشه د منکم تکلیف مجوړوي ځانته مجوړوي موږ پرې چې خپل اوسېی سکرینینګ وکړو ډاکټران هلته ټیمونه موظف شوي دي هغې خپل تدابیر لري د ښځو لپاره جدا ځای د نارینه لپاره جدا ځای څوک چې ډېر مریضان دي هغې لپاره جدا ځای په نظر کې نیول شوی دی هغه ټول امکانات چې زمونږ په لاس کې وو دا مونږ یعنې برابر کړل او
د ننګرهار والی د دغه ولایت له ولسونو مننه کړې چې د قرنطین لپاره د ځای په جوړولو کې له دولت سره مرسته کړې د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د پرلپسې هڅو په لړ کې د مخابراتي شرکتونو انټرنیټ بای راکمې شوی دا خبر یاد وزارت 13 ورځ ناوخت د مخابراتي شرکتونو له استازي سره تر ناستي وروسته اعلان کړ د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر محمد فهیم هاشمی د مخابراتي شرکتونو له استازو سره په ناسته کې د کورونا وایرس له امله په افغانستان او نړۍ کې روان وضعیت ته په اشاره ویلي چې خلک له هر وخت زیات اوس انټرنیټ کاروي او په کار د چی بای راټیټی شي د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د بیان لمخې د مخابراتي شرکتونو استاذي وجمنه کړی چې په خپل پرچون انټرنیټ بایو کې به منځنۍ کچا لو سلويخت 0.5% نیولې تر 0.5% تخفیف وړاندې کوي د بیلګې په توګه که په خا د نګدي شپږ جی بی انټرنیټ بای شپږ سو افغانۍ و اوس یې شاوخوا 300 تر کم شوی همدارس د 2 جی بی او 300 ام بی انټرنیټ بای ل 300 افغانۍ اوس 2.5 تر ښکته شوی د مخابرات وزارت په خپل اعلامیه کې د انټرنیټي کڅوړو د بایو د کمښت ټول جزئیات بیان کړی دی امریکا د بین الافغانی خبرو لپاره د افغان حکومت لوري له ټول شموله پلاوی د نړیوال ټولنې ملاتړ ستایل. د متحده ایالاتونو چارواکو مخکې تر دې هم د افغان حکومت لوري د ټیم لیلانه هرکلی کړو. تازه تیر ورځ نه وخت د جنوبی او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیزویلز په خپل ټویټر لیکلی چې د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت لوري د یو ټول شموله پلاوی لیلانه د نړیوال ټولنې د پراخ ملاتړ هرکلی کوي. هغې زیاته کړې چې ناټو، اروپایي ټولنه، د اسلامي همکاریو سازمان، جرمني، هند، ازبکستان، پاکستان او نورو ټولو ته له دې مهم اقدامه د ملاتړ غږ پورته کړی. د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان وروسته د بین الافغاني خبرو لپاره د یو ټول شموله ټیم اعلان چې عبدالله عبدالله هم منلی، ظاهرا د ولسمشر محمد اشرف غني او د پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سلا یوازینۍ بېلګه ده. د افغانستان حکومت د حمل په نهمه له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره د 21 کسانو نومونه اعلان کړل چې مشري محمد معصوم ستانکزي ته ورکړی ده. ازادي راډیو خبرونه اوري د همسو بهرني خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحاني اعلان وکړ چې راتلونکي شنبه له 23 واړه او کم خطر کارونه باید بیرته پیل شي. روحاني پرون داسې وخت اعلان وکړ چې ایران لا هم د کورونا وایرس له لاسه یو ډیر زیانمنوونکو هیوادونو څخه دی.
برای خدمات اقتصادی
دوی د اقتصادي خدماتونو او کارونو لپاره مو پریکړه وکړه. وړاندیز تصویب شو چې د حمل یعنی وری له دروښته مې د هیواد په ولایتونو کې کم خطر متوسط او وړ کارونه بیا پایل شي، خو له خطر ډک کارونه د حمل تر پایه ممنوع دي. څو یې پاړه د ورلد میټرس ویپانی او جان هاپنس پونتون د شمیرو لمخې په ایران کې تر اوسه پورې 75,000 کسان کورونا وایرس نیولي او له ډلې لږ تر لږه 3,600 کسان مړه شوي. لویدیز هیوادونه شک څرګندوي چې د ایران په څیر هیوادونه چې آزاد رسنۍ نه لري او شمیرې د حکومت لخوا پټیږي دا په کورونا وایرس اخته او مړو حقیقي شمیرې نه دي. پاکستانی چارواکي وایي هغه 20,000 کسانی قرنطین کړي چې د مارچ له 10 تر 12 د تبلیغیانو په اجماع یا غونډه کې برخه اخیستي. چارواکي وایي په لږو نظر نورو هغو کسانو پسې ګرځي چې د کورونا وایرس له ګواښ سره په لاهور کې د تبلیغي اجتماع ته ورغلي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار او ویان اجمل وزیر ویلي چې یو شمیر معاینه شویو کسانو کې د کورونا وایرس موجود دی. ښاغلي وزیر ویلي 2,000 کسانو په لاهور، تر 8,000 تبلیغیان په سند او پاتې 15,300 نور تبلیغیان په خیبر پختونخوا کې قرنطین شوي. په لاهور کې د تبلیغي اجماع جوړونکو ویلي چې سباندې 1,00,000 کسان په دې اجماع کې ګډون کړی. چارواکو ویلي غواړي د دې مراسمو ګډونوال معاینه او قرنطین کړي. او ایټالیا او هسپانیا چې د کورونا له لاسه ډېر خلک پکې مړه شوي، د مثبتو پیښو په شمیر کې د یو اندازه کموالي خبره کړي، خو امریکا بیا د یوې سختې اونۍ خبرداری ورکړي. په امریکا کې په کورونا وایرس دخته خلکو شمیر له 3,06,000 اوښتی او د مړو شمیر 9,600 ته پورته شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له بده بخته به د مړو شمیر لا پسې زیات شي. ایټالیا او هسپانیا چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له لاسه زیات خلک مړه شوي ویلي چې په دې یو دوه وروستیو ورځو کې مثبتې پیښې راکمې شوې دي. دې دواړو هیوادونو کې 2,06,000 کسان کورونا نیولي، خو د مړو شمیر یې له 28,000 اوښتی دی. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر د جان هاپنس پونتون په اساس له 2,03,000 تنو ته رسېدلی او نږدې 70,000 کسان یې مړه کړي دي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې له لوري وړاندوینه شوې ده. کابل آسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 8. هرات آسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 9. کندهار آسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 25، ټیټه 14. مزار شریف آسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 11. او جلال آباد آسمان وریځ، د باران اټکل، د تودوخې لوړه درجه 26، ټیټه 22.
موګل ازادي رادیو نو اوریدنو اوریدونکو دا نور ټول خبرشي مطالب مو پر ویب سټ هم لوستل او اوریدل شي په تمدا ازادي رادیو ټکی کا. وړاندې اوري چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې د غړو ګمارنه د اوس لپاره درولې ده. ارګوي ولسمشر د هیواد د سیاسي مشرانو په غوښتنه امر کړی چې د کابینې د نوي غړو ګمارنه به تر 15 ورځې ودرېږي.
د افغانستان جمهور رئیس هدایت ورکړ چې د کابینې د نوې غړیو ګمارنه باید تر 15 ورځو پورې ودرېږي تر څو د سیاسي خبرو اترو لپاره لا ډېر فرصت رامنځته شي.
په همدې مسله مو د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ له مرستیال حکمت الله عظیمي سره هم لنډې خبرې کړې.
تر ټولو غټ سوال زه فکر کوم مشکل په دې کې دی چې ډاکټر صاحب عبدالله په حکومت کې یو اجرایوي صلاحیت غواړي کوم چې ټول ستونزې ایجاد کړي دي چې باید
دا به هم وره چې سره لدی چې افغان حکومت په کابل ښار کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د خلکو په ګرځېدو بندیز لګولې خو خلک بیلابیل نظریات په دې اړه لري. نور به طالب هم لرو تر سره پات شي. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې د نویو غړو ګمارنه د اوس لپاره درولې ده. ارګوای ولسمشر د هیواد د سیاسي مشرانو په غوښتنه امر کړی چې د کابینې د نویو غړو ګمارنه به تر 15 ورځو ودرېږي څو د سیاسي خبرو لپاره لا ډېر فرصت رامنځته شي. پرون څلورو افغان سیاستوالو حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، محمد یونس قانوني او کریم خلیلی له افغان ولسمشر غوښتي و چې له نویو ګمارنه ډډه وکړي. اخوا د امریکا متحده ایالاتو هم ټینګار کړی چې په افغانستان کې روان سیاسي وضعیت د دې هیواد نړیوالو ملاتړو ته د منلو وړ نه دی. سیفولا سنگزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
په افغانستان کې د روانو سیاسي لانجو د حل په هدف د څو افغان سیاستوالو په منځګړیتوب او غوښتنو د دغه هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې د نویو غړیو ګمارنه د لنډ وخت لپاره ځنډولې. د افغانستان جمهوری ریاست ارګماڼۍ پرون یکشنبه اعلان وکړ چې د هیواد د سیاسي مشرانو په غوښتنه د افغانستان جمهور رئیس هدایت ورکړی چې د کابینې د نویو غړیو ګمارنه تر 15 ورځو ودرېږي څو د سیاسي خبرو اترو لپاره لا ډېر فرصت رامنځته شي. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال هم بیګا پیو لاند پیغام کې ازادي راډیو ته وکړه.
د افغانستان جمهور رئیس هدایت ورکړ چې د کابینې د نویو غړیو ګمارنه باید تر 15 ورځو پورې ودرېږي تر څو د سیاسي خبرو اترو لپاره لا ډېر فرصت رامنځته شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو څو ورځو کې محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو، عبدالهادي ارغندیوال د مالیې او طاهر زهیر د اطلاعات او کلتور د سرپرست وزیرانو او نماندانو په توګه معرفي کړل. دغه شان د ولسمشر لخوا ایوب سالنګای د سیمه ایزو ارګانونو مالی او اداري مرستیال، داود سلطانزوی د کابل ښاروال او عبدالوحید قتالی د هرات د والی په توګه معرفي شوي. د افغانستان جمهور رئیس یکشنبه څو ساعته وروسته له هغه د یوې لنډې 15 ورځنۍ مودې لپاره د خپلې نوې کابینې د معرفي د ځنډولو امر وکړ چې یو شمېر مطرحو سیاسي څیرو له هغه دا غوښتنه وکړه. د افغانستان څلورو مطرحو سیاستوالو پخواني ولسمشر حامد کرزي، جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف، محمد یونس قانوني او د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی ویلي چې هڅه کوي محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. دوی یکشنبه په یو ګډه اعلامیه کې له افغان ولسمشر د مقرریانو د ځنډ غوښتنه کړې وه او هم یې له ښاغلي عبدالله غوښتي وو چې تفاهم ته د رسیدو لپاره باید ټاکلې موده وغځوي. عبدالله عبدالله د ارګ تر اعلان وختي په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی وو چې د یادو رهبرانو له وروستۍ اعلامیې هرکلی کوي او د خبرو لپاره د مودې په غځولو له دوی سره د سیاسي کړکیچ د حل لپاره همکارۍ ته چمتو دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ په 9 په ارګ ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل. اخوا عبدالله عبدالله هم په سپیدار ماڼۍ کې چې له ارګ 100 متره هاخوا ده د ولسمشر په توګه باندې ځان اعلان کړ او د لوړې مراسم ترسره کړل. ښاغلي عبدالله د انتخاباتو نتیجه چې په ترڅ کې ولسمشر اشرف غنی بریالی اعلان شوی و ونه منله او وی ویل چې له درغلیو ډک دی او د یو ټول شموله حکومت جوړوي. همدا لانجی د دې لامل شو چې امریکا متحده ایالاتونه ګواښ وکړي چې له افغانستان سره خپل یو میلیارد ډالر مرستې ځنډوي. د لانجو د هواري لپاره د افغان سیاستوالو په هڅو سربیره نړیواله ټولنه په تیره بیا امریکا له روانې وضع ناخوښه ده. د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې الیس ویلز یکشنبه سهار وختي په خپل ټوټر پاڼه لیکلی و چې په افغانستان کې روان سیاسي وضعیت د دغه هیواد نړیوالو تمویلونکو ته د منلو وړ نه دی. هغې ټینګار کړی چې نړیوالې مرستې له یو ټول شموله حکومت سره ګډون ته اړتیا لري او موږ ټول باید افغان رهبران د حکومتوالۍ یو چوکاټ ته حساب ورکوونکي وګرځوو. اغلی ویلز یکشنبه د ورځې په پای کې بیا یو بل ټویټ کړی و او لیکلی و چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت له لوري د یو ټول شمول پلاوی له اعلان د نړیواله ټولنې د پراخ ملاتړ هرکلای کوي. دی ویلی ناتو، اروپایی ټولنه، د اسلامي همکارۍ سازمان، جرمنی، هند، ازبکستان، پاکستان او نور ټول له دې مهم اقدامه د ملاتړ غږ پورته کړی. د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان وروسته د بین الافغاني خبرو لپاره د یو ټول شموله ټیم اعلان چې عبدالله عبدالله هم منلی، ظاهرا د ولسمشر اشرف غني او د پخواني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سلا یوازینی بیلګه ده.
نوغه غلازادی رادیو ناوړی و امردل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې د نوی غړو ګمارنه درولې ده. پام دی موضوع کې پاتې کی ګو د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي چې په کار د افغان ولسمشر او پوخانه اجرایی رئیس له وسنی وخت ګټه واخلي او د یو ګډ هدف لپاره سره یو شي. د دې انسټیټیوټ مرسیال حکمت الله زمي ازادي رادیو سره په یو مرکه کې ویل چې ټول باید د وسنی نظام د ساتلو لپاره یو موټی او یو دریس پیدا کړي. له خاغلی ازمي سره سیف الله سنګزي مرکه کړي او لومړی د افغان ولسمشر او پخوانی اجرایی رئیس ترمن د سیاسي مذاکراتو لپاره د نوی رامنځته شوي وخت په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
جمهور غني داسې ښکاري چې په خپل موقف باندې ډېر ټینګ ولاړ دی، یعنی باوجود چې د امریکا اختارونه د کومک کمولو په طریقه باندې هغه هم پرال، مګر بیا هم د خپل موقف څخه ایسته نه شو او ریاست اجرایی چې شی غواړي هغه یې ورته ورنه کړل چې کوم رئیس جمهور غني د قانون خلاف یې کړی. اوس بحث راځو چې په 15 ورځو کې باید څومره پرمختګ کیږي. زما تحلیل دا دی چې سیاسی مشرانو رهبرانو کم هڅې چې کړې دي په هغه کې رئیس جمهور ډېر نرمښت نه دی ښوولی، بلکې ډاکټر صاحب عبدالله نرمښت ښوولی دی په ځینو مواردو کې. نو زه فکر کوم که چېرې ډاکټر صاحب عبدالله تر خپل موقف یو سره نرمښت وشي نور هم دا مسله به تر 15 ورځې په کم وخت کې حل شي، مګر سوال دا دی آیا هغه به نرمښت وشي کنه؟ دا تر ټولو مهم سوال دی.
نرمښت، بله نرمښت تاسو په څه معنی بولې دی چې ښاغلی عبدالله په څه شکل حکومت غواړي؟ آیا لغه خپل موقف تیر شي که څنګه؟ ځکه چې په خوا خو ولسمشر غني ویلي چې دا د اساسي قانون خلاف داسې غوښتنې لري، هغه څه چې بیا ډاکټر صاحب عبدالله رادم کړله، څه فکر کوي نو څنګه موقف به دا خپل راکم کړي؟
تر ټولو غټ سوال زه فکر کوم مشکل په دې کې دی چې ډاکټر صاحب عبدالله په حکومت کې یو اجرایوي صلاحیت غواړي کوم چې ټول ستونزې ایجاد کړي دي، چې باید په هغه کې د شورای امنیت او شورای وزیرانو جلسه، د کابینې جلسه باید دې مشري وکړي. زه فکر کوم غټ سوال په دې کې دی کنه تر 40% پورې رئیس جمهور غني ورته کابینه کې ځای ورکړی دی، رسمي اپوزیسیون او د سولې د مشري دا کم څه نه دي، مګر حساسي نقطه دا ده چې ډاکټر صاحب عبدالله پر دې سره کوي چې باید یو دغه د وظیفه او صلاحیتونه اجرایوي بڼه ولري په حکومت کې، او باید وزیرانو کابینه او د امنیت شورا کوم غونډې چې کیږي باید په هغه کې د مشري وکولای شي پاسته کې څومره وخت کې. نو زه فکر کوم هغه تر ټولو غټ مشکل دی په د سیاسي د واک سیاسي ویش کې. زه فکر نه کوم چې ډېر مشکلات
د دې لانجو د حل لپاره خوغه نړیواله فرموله ممداد چې ځینی مشترکات باید پیدا شي په دواړو خواو کې. د دوی ترمنځ فکر کوي چې د دې سولې د مذاکره کوونکي د ټول شموله ټیم اعلان یو مشترک ټکی دی که څنګه؟ او څنګه نور مشترکات پیدا کېدلی شي په دغه شکل چې د دوی موقفونه سره نږدې کړي؟
زما په فکر باندې سنګزی صاحب دا یو ډېر ښه فرصت دی، سولې یو ډېر ښه فرصت دی چې هغه سیاسون چې مختلفې اجنډا ولري په افغانستان کې دننه هغوی پر دا د سولې پر برنامه او په دې باندې راټول شي، او دا کوم ریپبلیک یا نظام چې موږ وس لرو باید د دې دفاع لپاره سره یو ځای شي.
د افغانستان د سولې د شخړو او د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله عظیمی بیرته راګرځو له سیاست. د کورونا په لور سره لدې چې افغان حکومت په کابل ښار کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په ښار کې د خلکو په راګرځېدو او دوکانونو خلاصېدو بندیز لګولی، خو د دې ښار اوسېدونکي په دې اړه بېلابېل نظریات لري. په دې اړه خان محمد سین راپور چمتو کړی.
سره لدې چې په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د حکومت لخوا د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو او د دوکانونو پر خلاصولو له لګېدلو بندیزونو څخه لس ورځې تیریږي، خو دغه بندیز د یاد ښار په ډېری ناحیو کې په لازمه توګه نه عملي کېږي. ځینې کابل ښاریان وایي په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه د پخوا په شان ډېره ده او حکومت دې دغه موضوع جدي ونیسي. ځینې وایي حکومت د پټولو ناحیو کې د کرونا وایرس د مخنیوي او د خلکو د وقایې لپاره روغتیایي کلینیکونه جوړ کړي. د کابل ښار اوسیدونکو یوسف منګل ازادي راډیو ته وویل
تاسو باندې چې ولس ولې همکاري نه کوي له دولت سره. هیله لرم چې له دغه وایرس پر وړاندې موږ باید خپله پولیس شو مبارزه ورسره وکړو او زر سایتامیل سپارښتنو څخه منندوی اوسو تر څو له دغه پیښو څخه مخنیوی وشي.
د سمون په نامه د کابل ښار یو بل اوسیدونکی بیا په ښار کې له بې نظمۍ او شکایت کوي او وایي چې د ښار په یوه سیمه کې دغه بندیز جدي نیول شوی او په بله سیمه کې بیا هیڅ نښې نښانې نه لیدل کیږي. خو هغه کسان چې بې وزلي دي، لاس مزدوري کوي او یا پر لاسګاډو سبزي خرڅوي وایي چې که یوه ورځ هم د روغتیا وزارت سپارښتنې ومني او مزدورۍ پسې له کوره ونه وځي کورنۍ به یې څه خوري. دوی وای لوګه یې اړباسي چې له کوره ووځي. د فاروق په نامه یو کس ازادي راډیو ته وویل
حکومت قرنطین اعلان کوي چې دغلته تاسو کراچۍ مه ودروو یا میوه مه خرڅوئ دیاړي ماران دیاړي دي ونه کي دا خلک څه وکړي او حکومت د خلکو سره کومک وکړي. بالکل موږ قرنطین د حکومت خبره هر یو خبره موږ منو. موږ چې دوه روزګار شو وږي پاتې کیږو چې موږ په زور هم کېنه یو حکومت او چې موږ ته کومک ونه شي موږ بیا هم وځو چې د ولګې نه مړ شو. هغه ښه ده کورونا نه مړ شو. دا ښه ده.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د حمل له نهمې نیټې نه تر یوویشتو ورځو پورې د کابل ښار په ټولو ناحیو کې د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو او د دوکانونو پر فعالیتونو بندیزونه لګولي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه په هیواد کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر څه کم 340 ته رسیدلی. دغه وزارت دا هم ویلي چې د کرونا وایرس مثبتې پیښې په لومړي ځل په هرات ولایت کې په هغو کسانو کې تثبیت شوې چې له ایران نه ستانه شوي دي. افغان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره له 100 وزارتونو نه یوه کمیټه هم جوړه کړې چې د کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره هر وزارت په خپله برخه کې هڅې وکړي. او د کابل والی یعقوب حیدری وایي که خلک د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې ونه مني پر وړاندې به یې قانوني چلند جدي شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې په هیواد کې به د کرونا وایرس لاره لاسه د مړو شمیر لا پسې زیات شي. هغه ویلي امریکایان د کرونا وایرس د ناورین پر مهال خپلې تر ټولو سختې ونې ته داخليږي. په امریکا کې د وروستیو شمیرو له مخې کرونا وایرس باندې 3,00,000 او 1,50,000 کسان نیولي او له ډلې نږدې 9,500 کسان مړه شوي دي. سفی الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
د امریکا او اروپایي ټولنې مشران داسې وخت د کرونا وایرس د ګواښونو په اړه اندېښمن دي چې دغه وایرس په چټکۍ په خپرېدو دی او څه باندې 2,50,000 کسان یې نیولي دي. دغه وایرس 9,500 خلک مړه کړي او 2,60,000 نور بېرته ترې روغ شوي هم دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دا اونۍ به له بده بخته ډېر زیات کسان ومري. دا اونۍ به احتمالاً تر ټولو سخته اونۍ وي. متاسفانه ډېر کسان به ومري که مو د کرونا وایرس وړاندې د اقداماتو بسته نه وای لرلی. د قربانیانو شمیر ښایي تر دې هم زیات وای، خو بیا به هم قربانیان ولرو. ښاغلي ټرمپ وویل نیویارک او لویزانیا ایالتونه به تر ټولو زیات زیانمن وي. ترامپ زیاته کړه چې چارواکي د امریکایانو د ساتلو لپاره زیاته هڅه کوي او پوځ زیات شمیر روغتیا پالان ګماري چې له خطر سره مخ ایالتونو کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په کورونو کې د پاتې کېدو امر د اپریل تر دیرشمې غځولی، خو تر څنګ یې هیله کړې چې ژر وخت راشي څو خلک بیرته خپلو دندو ته ستانه شي. اخو په اروپا کې چې په ګرده نړۍ کې زیات د کرونا وایرس له لاسه قرباني ورکړي، له دې وایرس سره د مبارزې لپاره د یو لوی مالی پلان د جوړولو هڅې کیږي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لین ویلي غواړي اروپا یو لوی مالی پلان ترتیب کړي. د هغې خبره له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره کوم میلیاردونه ډالر چې اوس مصرفیږي راتلونکي نسلونه سره غوټه کوي. په داسې حال کې چې له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د پیسو په لګولو باندې اروپایي دولتونه د نظر توپیر لري، د اروپایي کمیسیون مشره میرمن اورزلا استدلال راوړي چې په دې برخه باندې ښه پانګونه به د دغه نوي کړکیچ پر مهال په اروپا کې د یووالي حس رامنځته کړي. په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس له لاسه د شاوخوا 9,500 کسانو له ډلې څه باندې 22,000 د اروپایي هیوادونو اوسیدونکو چې مړه شوي. ایټالیا، هسپانیا او فرانسه په ترتیب د کرونا وایرس له لاسه په اروپا کې ډېرې قربانۍ ورکړي. له دې سره سره په ایټالیا او هسپانیا کې چارواکو د تازه پیښو د کموالي خبره کړې ده.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. اوس هم ورزو نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. اسدالله لودین یې مهم ټکي راټول کړي.
د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون د ړنګېدو په حال کې دی. دا د ایرو ایشیا خبرونه د وی تحلیلی مقاله سرلیک دی. په مقاله کې راغلی امریکا او طالبانو له دوه کلنو هڅو او نه پړاو خبرو اترو وروسته یو تړون لاسلیک کړ، خو لیکوال ویلي ډیر ژر معلومه شوه چې تړون له خپل اصلي مسیره اوښتی دی. د مقالې لیکوال ویلي دو مسئلو ثابته کړه چې د امریکا او طالبانو تړون ته خنډونه رامنځته شوي. لومړی دا چې افغان حکومت د تړون خلاف د 5000 طالب زندانیانو د خوشی کېدو خبره رد کړه، او دویم هم دا چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو پایلې ډېرې ناندریزې شوې. په مقاله کې کابل ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو وروستي سفر ته اشاره شوې، هغه سفر چې د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د جوړجاړي په هدف ترسره شو. مقاله لیکونکی وایي پامپیو د افغانستان له دې سفره ناهیلی بیرته امریکا ته ستون شو، او خبرداری ورکړ چې امریکا به له افغانستان سره $1 میلیارد مرسته کم کړي. د مقالې په پای کې راغلی د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون له مخې به یوازې امریکایي ځواکونه ووزي، خو په افغانستان کې به سیاسي او پوځي شخړې دوام پیدا کړي. هغه شخړې چې د مقالې لیکونکي په باور افغانستان څلور لسیزې ورسره لاس او ګریوان دی. ستار ان سټرایپس بیا په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه د مشر او د هغه د 19 ملګرو نیول کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی عبدالله اورکزای چې په اسلام فاروقی مشهور دی د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوی، خو د عملیاتو ځای لا نه دی مشخص شوی.
موږ غلا ازادي راډیو نه اوري، اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز یو بار بیا. په افغانستان کې د کورونا وایرس ډیر نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. په دې سره په دې هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 318 ته رسیدلی دی. نن د تورخم او سپین بولدک لارې د حق افغانانو پر مخ پرانیستل کیږي چې په پاکستان کې بند پاتې دي. د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د پرلپسې هڅو په لړ کې د